د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته موټر بم چاودنې او د طالبانو حملې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د حکومت په توګه خبرې رد کړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځنګړي 19 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې تر چاودنې وروسته تر اوسه ډزې نه دي کرارې شوې. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د احتمالي خبرو پیلېدل رد کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې تر چاودنې وروسته تر اوسه ډزې نه دي کرار شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي وایي چې په دغه برید کې چې د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست شوی او مسؤلیت طالبانو منلی، د یوه ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان شوي دي. رحیمي دغه راز وویل. دوه وسلوال چې په سیمه کې نږدې ودانۍ ته ننوتي وو د افغان ځواکونو په ډزو وژل شوي او دننه نور مقاومت کوي. هغه دننه د ودانۍ د وسلوالو شمیر یاد نه کړ. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. د افغانستان پوهنې وزارت ویلي چې په دغه برید کې د یو خونځي شاوخوا 50 د کوونکي ټپیان شوي. دغه راز د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو هم ویلي چې په دې برید کې د فوټبال د فدراسیون یو شمېر کارکوونکي ټپیان شوي. د دې فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر هم د ټپیانو په ډله کې دی. دغه راز د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار بیا د ټپیانو شمیر له نوي زیات خوذلی. تر اوسه پورې د وژل شو او ټپیانو انکره شمیر نه دی معلوم. د امریکا سفارت په یو بیان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو د طالبانو بیرحمانه برید بلل. د سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی د تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي، او دا برید هغه داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره د طالبانو پلاوي خبرې روانې دي. د دې خبرو په ارتباط طالبانو د افغانستان له حکومت سره بیا د احتمالي خبرو پیلېدل رد کړل. سهیل شاهین چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د دفتر ویان دی، نن په یو ټویټري پیغام کې وویل چې که د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي، له افغاني لورو سره به خبرې پیل کړي، خو د کابل له ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې نه کېږي. تر دې مخکې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ویلي وو چې له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دو اونیو پورې د جرمني په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. د طالبانو د دوحه دفتر ویان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو احتمال داسې مهال ردوي چې نن له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو د اووم دور خبرو درېیمه ورځ ده. د دې خبرو یوه مهمه مسله چې امریکایي لوري تل پرې ټینګار کوي، د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پیلېدل دي چې طالبانو له دې مخکې هم له دې کاره ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته د کم عمره ماشومانو شمیر سږ کال په سلو کې 28 زیات شوی دی. د یونیسف لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وروستیو څېړنو له مخې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کړي، اټکل کېږي چې سږ 2019 کال په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته د 50 کلونو کم عمره ماشومانو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف وایي د افغانستان 6 میلیونه 3 لکه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې ډله کې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. 22 ولایتونه تر نورو ډیر خوارځواکۍ ځپلي ایښودل شوي دي. یونیسف دغه شمیرې داسې مهال خپروي چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د تغذیې د نړیوال کلاستر دوه اړخیزه غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوي یعنی شفق ورځپاڼې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغو خبر اعلان ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشري څخه بیرته هیواد ته ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې 50 میلیارد ډالر پانګونه کوي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ یې تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پریکړې هم سخت اعتراض کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له کاناډایي چارواکو سره د خبرو او په تورنټو کې په یو نړیوال کانفرانس کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي. نوموړی به په دغه درې ورځني سفر کې چې نن یې پیلوي په تورنټو کې په اوکراین کې د اصلاحاتو د پروسې د ملاتړ په کانفرانس کې چې مشري کاناډا او دا هیواد په ګډه کوي ګډون وکړي. په دغه درېیم نړیوال کانفرانس کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، د نړیوالو سازمانونو د مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون له 300 زیات کسان ګډون وکړي. زلنسکي به پر دې کانفرانس کې په ګډون سربیره د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي ژمنه کړې چې په هیواد کې به اصلاحات پلي کوي او له فساد سره به مبارزه سختوي او هم به دا هیواد د اروپایي ټولنې او د ناتو د غړیتوب لارې ته برابروي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حملې په اړه چې انساني تلفات هم لري نوي جزئیات را رسیږي. د حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا ظاهرا روانې دي څه معنا لري؟
دغه اوسنی چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوې ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر نن یو ځل بیا له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز رد کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په کجکي کې د هغو سرتیرو پوښتنې ته ورځو چې له خپلو کورنیو لرې د برېښنا د دې مهم بند ساتنه کوي.
نو دلې خپل وظیفه م کو، د دادم ساتنه م کو، چې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبیږو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال باسونه او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خبرو او ردو ته را سره وسی. سموږ غږله ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې نن سهار د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې د راپورونو له مخې دې ودانۍ ته وسلوال طالبان ننوتل. نننۍ حمله چې مسؤلیت طالبانو منلی انساني تلفات هم لري په دې اړه نوي جزئیات رارسېدلي. د تازه معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، تازه معلومات د دې چاودنې په باب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه حمله نن سهار پیل شوې ده، تر اوسه پورې لا جریان لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې دوه تنه حمله کوونکي چې د همدغه دفاع وزارت د لوجستیک ریاست تر څنګ یوه نوي جوړېدونکې ودانۍ ته ورننوتي دي، دوه تنه وژل شوي دي او د نورو د لمنځه وړلو عملیات جریان لري. خاغل رحیمی دا نه وای چې څومره حمله کوونکي دي، خو وای چې د نورو د منځوړلو عملیات جریان لري. خاغل رحیمی دا هم ویل چې په دې حمله کې سلور اتیاتنه ملکی کسان دا ټپیان شوی دي، او د یو ماشوم په ګډون باندې درې کسان نور دا وژل شوی دي او د کابل روغتونونو ته انتقال شوی دي.
تر اوسه پورې دوه تنه مهاجمین له منځه وړل شوي دي. یو تن مشکوک کس چې ګمان کې د ترسانو او طالبانو مخبر بی، هغه هم له ساحې څخه نیول شوی دی. حدس دا ده چې پاتې مهاجمین هم ژر له منځه وړل شي. په دغه موده کې امنیتی ځواکونو او ځانګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې ګیر پاتې و هغو ته خوندیتوب ورکړی، مسون ځایو ته دوی لیږدول شوي دي. په مجموع کې تر دې دمه پورې 40 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دا ټپیان شوي دي. 3 تنه زموږ هیوادوال چې یو پکې ماشوم دی.
خاغل رحیمی وای تکل صاحب چې په دغه ټپیانو کې په سلورتیا ټپیانو کې 25 سرسری ټپیانو چې بیرته کورونو ته انتقال شوی او 95 نور لاوسم بستر دی. خو د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار به په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دغه پیخه کې 95 کسان ټپیان شوی دی او یو کس بل وژل شوی دی. په دغه حمله کې د ډیرو ماشومان او د ټپی کېدو خبره هم کې د پوهنې وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه موټر بم حمله له امله د 250 د یو خونځي 250 زده کوونکي ټپیان شوي دي او دغه خونځي ته هم مالی زیان اوخته دي. همداشان په کومه سیمه کې چې دغه 14 شوې ده او جګړه په کله هم روانه ده، دلته ځینې نور دي دولتي ادارې هم موجود دي چې د فوټبال فدراسیون ته دغه پیښه مخامخ شوې ده. د فوټبال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي مسولینو ویلي دي چې په ټپیانو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست رئیس یوسف کارګر هم شامل دي او دغه فدراسیون یو شمېر نور کارکونکو هم پکې ټپیان شوي دي. لکه وړاندې چې تاسو ویل دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستی دی. ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست تر حمله لاندې نیولې دي. هغه څه چې نصرت رحیمی وی دغه د پیخې لسیمې سره په خوا کې د ګلبهار ټاور په نوم باندې رهایشي سیمه ده، د اوسېدو بلاکونه دي، په دې کې عام خلک اوسېږي. نصرت رحیمی هم وی چې همدغه رهایشي کورونو ته د ملکیانو کورونو ته وسلوال نه نوتی دی او د سنگر په توګه باندې ترنه ګټه اخلي. نو حمله لا هم جګړه لا هم په سیمه کې جریان لري. یو خال خال
د کابل لستودیو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام او چې د کابل خار په نادرخان غونډي تاثیر ما د وسلوالو طالبانو د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. موږ تر ډیره د جزئیات واخیستل. زموږ ارتباط د کابل استودیو سره د یوې نامعلومې تخنیکي ستونزې له کبله قطع شوی دی. د ازادۍ راډیو د راتلونکو خبرونو په جریان کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم درکړو. خدا شیبه همدا موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره څیړو. د نننۍ حمله مسؤلیت طالبانو منلی او یو شمیر کارپوهان وایي چې د حمله به د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز اخیستنې په هدف شوي وي. د امنیتي چارو شانونکی باری آرز پر دې ادعا سربېره همداراز په مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو یو بل علت بولي. له ښاغلي آرس سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د نننۍ پیښې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زوروره چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیتاس
کړي دا اوسنی 14 چې سوي ده دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسېدلی دی چې اوس د ملکي خلکو د عامو مخلوق په لویو شارو کې د بدبختۍ لامل ګرځېدلی دی. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه
کړو.
په یقین کې تاسې ارزیابي کې او لنجې څخه ووینئ کردار، کړنې او دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنی تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هېوادونه واړه واړه
هېوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هېواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او ویني یاست، مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دي چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجرا چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکي باري عرض وچه لازادي راډيو سره په مرکه کې په کابل کې د نادر خان غونډي ته څیرمه د دفاع وزارت پر یو مرکز د طالبانو د نننۍ حمله په اړه خپل نظر څرګنداو. په دې حمله کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان وحید الله مایار په وینا چې د لازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ویلي چې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي دي او له یو سلو پنځه کسان شاوخوا یو سلو پنځه کسان ټپیان شوي دي، او د ځینو حالت یې د په وینا نازک هم دی، خو په مجموع کې دا کسان اوس مهال تر درملنې لاندې دي. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د دې پیښې په اړه بیا هم تاسو ته جزئیات واورو. خو اوس ورځو یوې بلې مسئلې ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا اوسمهال افغان حکومت سره د مخامخ خبرو احتمال رد کړی دی. د دې دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکنې دي چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو یو شمیر پخوانی طالب چارواکي په قطر کې په اوو پړاوونو کې خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مثبتې ګڼي. د ناجیه ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره ورځ تر راتلونکو دوه اونیو پورې د بین الافغاني خبرو د پیل خبر ورکړ، وسله والو طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي، هغه مهال له افغاني اړخونو سره خبرې ممکن دي کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو دوی ویلي د بهرنیو ځواکونو د مهالویش تر اعلان وروسته به هم د کابل له ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر راتلونکو دوه اونیو پورې د المان په ضمانت د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د سولې اووم پړاو خبرې هیله بخون کې دي او ممکن بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. خو نوموړي وویل امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي سو وسلوال طالبان دغه خبره ته غاړه کیږدي.
امیدوار ده چې د امریکې د فشارونه چې په پاکستان باندې زیات کی او پاکستان هم طالبان ته اړ کی چې د بین الافغانی سره په مرض باندې مستقیم یو بل سره خبرې وکړي. د بین الافغانی سره په مرض باندې بحث وده کېدی چې هم دا ډېر مؤثر تمام شي، کېدی شي چې دوی هم په دا مورد باندې ترانازي پر کار کړی او موږ لپاره یو امیدواري شته تر څو چې موږ بین الافغانی سره ونه لرو او یو بل سره مستقیم خبرې ونکړو. حتی زه فکر کوم چې دغه یو نیمګړې سوله پروسه به وي، ولې د لپاره موږ داسې فکر کوو چې طالبان بیا د سولې لپاره اراده نه لري.
د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد له درې ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په لیدو کتو بوخت دی. که څه هم تر اوسه د دغې ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د روان کال د سپتمبر یشتي مخکې به له طالبانو سره د سولې یو هوکړه وشي. د امریکا ترڅنګ افغان حکومت هم اوس د جرمني همکارۍ ته هیله مندي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي وایي برلین ژمن دی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي. د سرتیرو ته اکثرو ته یې په میاشتو کورونو ته د تاګ وخت نه برابرېږي. کجکی ته غځېدلې لارې کلونه کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي او د هوا له لارې د زیاتو سرتیرو تلل او راتلل ممکن هم نه دي. د ازادۍ راډیو خبریال په کجکی کې له یو شمېر سرتیرو سره د اوبو په ښکلي بند کې خبرې کړې دي.
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي، خو هغه سرتیری چې دلته د یوه لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي. هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راحصار ولایت دی، اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي. د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک لس کاله کېږي دلته په کجکی کې دنده لري وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي، خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولی سي د کجکی د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي. د ده نه مې چې د کجکی د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل، راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تېروي.
دلته خو راغلي د ملګرو سره به دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې، نو دلې خپل وظیفه م کو، د دا ډم ساتنه م کو، چینی راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو. نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نشته، نه بازار شته، نه کور شته، نه کلی شته. بس دلې په دغه تنګي کې په کجکی کې محاصره یو. دغه ډم زموږ د ساتیری ځای دی، بل ساتیری ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې.
د کجکی د برېښنا بند او د اوبو ستر ذخیره د علي حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د برېښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوس تړل شوی دی چې شاوخوا 350 میګاواټه برېښنا د کجکی، موساکلا او سنګین ولسوالیو په شمول د لشکرګاه او کندهار ښارونو رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو تور پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برېښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورن پالیسي خبرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکی ته راغلی دی او د برېښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښېږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیا کې د میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ اوبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکی د تنګی دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برېښنا د دوهم پاس د کارونو او د برېښنا د فبریکې په چارو کې مداخله نه کوي. خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښیي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند د کجکي تنګی.
رسنیو ته د طالبانو له ګواښ څخه یوه اونۍ وروسته د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ژورنالیستانو یوه ټولنه وایي د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډلې پر ضد د اعلانونو له خپرولو دې ډډه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله خان محمد سین په یو راپور کې راکوي.
رسنیو ته د طالبانو له ګواښ وروسته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ټولې رسنۍ د پخوا په څیر د ملي ګټو لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر جدي بحثونه روان دي. له رسنیو سره خبرې شوي او ځینې تصامیم هم نیول شوي دي. اوس چې د حکومت په سطح یوه کمیټه جوړه شوې پر دغه مسئله بحث کوي او لازم تصامیم نیول کیږي. رسنۍ په بشپړ زړورتیا له ملي ګټو دفاع کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا رسنیو ته خبرداری ورکړ. ویل دوی منتظر دي چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتو ته ادامه ورکوي او که نه. مجاهد وویل که رسنۍ دې ډول تبلیغاتو ته ادامه ورکړي پایلو ته دې منتظر وي. طالبانو ونۍ مخکې په دې خاطر چې رسنۍ د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خپروي ګواښلی وي او ویلي وو چې له دې ډول خپرونو دې ډډه وکړي. د طالبانو ډلې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د طالبانو ضد اعلانونو له خپرونو د ډډه وکړي او که نه نو د دغې ډلې نظامي هدف به وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره پریکړه وشي. د دغه ټولنې رئیس فهیم دشتی آزادي راډیو ته وویل بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه مسایل د حکومت له مسؤولو او اړوندو بنسټونو سره شریک کړو چې شریک کړي مهم دي. د دوشنبې په ورځ به له امنیتي او غیر امنیتي بنسټونو سره یوه ناسته ولرو. پر مسئله به بحث وشي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لارې کومې دي. مخکې له دې د رسنیو کارکوونکو ویلي چې رسنۍ د خپل مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپروي چې د رسنیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپلو لیکو ته د خلکو د جلب و جذب او پیاوړتیا لپاره دا ډول اعلانونه د پیسو په بدل کې د رسنیو له لارې خپروي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
عبیدالله وبخی عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي د کابل د نننۍ چاودنې قربانیان بیا هم افغانان دي. قربان دوشي دا بدمرغي به مو په نیک مرغي بدله شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره لومړی اوربند مهم دی. غوښتنه مو اوربند دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه لیکي موږ افغانان په افغانستان کې داسې تلپاته سوله غواړو چې افغانان په یو مسجد کې او پر یو دسترخوان سره ناست وي. داسې سوله نه غواړو چې افغانان یو بل ته د شک او د دښمن په سترګه وګوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي څوک چې پر ملکی وګړو حملې کوي یو لوی جنایت کوي، ځکه چې ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید کل ارخونه جدی پاملرنه وکړي.